السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادې رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس د درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي خو لمړی تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال د روسیې له جګپړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړي دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلی دی. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو بحث کړی دی. د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه وویل د روسیه او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه د 2026 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسا زر د برېښنا د لید د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. دا هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې د هوکړه لیکونه به د کاسا زر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبې په ورځ د کاسا زر پروژې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزې په ترنګ کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تیرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس هم د غزې له شمالي دایرالبلح ښار څخه خبر ورکوي چې خبریالې تر نن سهاره د لږ تر لږه 60 کسانو وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړې لیدلې دي. د اسرایلو حمله داسې مهال پراخیږي چې پخوا دا تمه وه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ټرمپ نن چې منځني ختیځ ته د ده د سفر وروستۍ ورځ وه وویل په غزه کې ډیر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوي د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېره هیله نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تایید کړی ده چې هیواد به د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله طالبانو بند ته اچولې دي.
زه به هم دې قبل نیولم چې ما په فیسبوک کې د نجونو د تعلیم په اړه پوسټ کړی و. د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې بندي کړی وم.
د طالبانو د حکومت او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تازه وضعیت په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. په کابل او نورو لویو ښارونو کې لغږیزې ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 trillion موافقې لاسلیک شوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د پالیسیو منتقدان او د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو لقبل بندي شوی او شکنجه شوی دي. د ځینو نول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویل چې عزیزانې پر طالبانو د نیوکو لقبل نیول شوی او تروسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو د څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې شوي او دوی ویلي دي چې له دې وروسته د تیر په شان فعالیت نه کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او ان شدیدان شکنجه شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د وی تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوای دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې له خوا نیول شوی او شکنجه شوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زموږ وزیر د ولسوالۍ د استخباراتو معاون ما سبا وزارت سهار کې راشه چې به ورنلم نو تاسو سره فورم کوئی په معنی دوه هلو گزارنه وکړو او فورم زما موبایل واشت زما ماتکو زه دا هم دې کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې جنو تعلیم پاڼه فوس کړ او د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانانو ندا کوي چې پر خاله رسنیو د تیر جمهوریت حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د خزو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او ان پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت استخبارات او عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغویدا او پاړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبره سي. ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تیرې وې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بی لیکنې له امله نیول شوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندې دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې وې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د انجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکې له امله نیول سوی او په خبره اوس په لخرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندې دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت لامل له ازادي راډیو سره خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالی نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپله ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لا ځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلواک له پایله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای دې د بشري حقونو، بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. خاغلی جی شنکر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلې دي چې له خاغلی متقی سره هی ټلیفوني خبرې درلودې. هغه ویلي چې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د بې باورۍ درامینځته کولو لپاره د ناسمو او بې اساسه راپورونو په وسیله د وروستیو هڅو پر وړاندې د متقی د غوڅ دریز هرکلی کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلی چې په دې خبرو کې له افغان ولس سره د هند د دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوړو لوري د دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګرۍ او د ډیپلوماټیک اړیکو د کچې پر لوړولو غږېدلې دي. پر روانه لمریزه میاشت کې د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي انند پرکاش کابل ته په سفر کې له ښاغلي متقی سره لیدلی وو او خبرې ورسره کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر ل امیر خان متقی سره د ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. په دې اړه د نور بحث لپاره د چارو شنونکی میرویس افغان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. افغان صاحب، خبرونه ته ښه راغلست. د افغانستان په بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې د بهرنیو اړیکو په ډیپلوماسۍ کې دا خبره تقریبا په یو کلیشه بدله شوې ده چې هند تل په افغانستان کې د مرکزی حکومت ملګری پات شوی. آیا د اس جی شنکر او د مولوی امیر خان متقی د ټلیفوني خبرې همدا ثابتوي؟
مننه. په اوله خبره خدا ده چې هند د افغانستان سره واقعي هم د حکومتونو ملاتړی پات شوی دی، خو د اوسنی حکومت سره د ملاتړ د پاتې کېدو دوه عمده علت لري. یو دا چې هند په افغانستان کې غواړي چې د دوی مخالف یا د دوی غلیمې ډلې هلته ځای پر ځای نیسي، ځکه په تیر کې دا شی یو ځل تکرار شوی دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې. او دومه خبره دا ده چې هند غواړي چې له افغانستان سره تجارت پراخ کړي، او دا تجارت ته چابهار بندر للاري وکړي، دا یو بل اړخ دی. نو د دې دواړو شانو د کولو لپاره هند ډیری پخوانی ستراتیژي ته هغه د تکلونه وړاندې د سردار داود خان د زمانی ستراتیژي ته بیرته غبرګ شوی دی. اوس یې په افغانستان کې د روغتونونو په جوړولو باندې پیل کړی دی، او افغانستان ته تر ډیره بریده پوری دغه اړخ کاوري. مثلا زه ویلای سم چې یوازې په سردار داود خان روغتون کې د دوی تر لاسو زیات سپیشلیستان هلته موجود دي د خلکو درملنه کوي. همدارس د طالبانو د دفاع وزارت سره دوی مرسته کوي چې ډیره پراخه ده. دا مرسته په بیلابیلو چارو کې یوازې د بهرنیو چارو وزارت نه دی، بلکې د هند د حکومت اړیکی د طالبانو د استخباراتو له لوی ریاست سره هم ډیر شي دي. یعنی تر ډیره هدا پوری استخباراتي معلومات تبادله کیږي، او لدی ور اخوا ته دوی د افغانستان د موجوده نظام له پوز سره یا د دفاع له وزارت سره په امنیتی برخه کې ملاتړ کوي. نو لکه څنګه چې دوی په تیر حکومت کې دا کړو، یا په تیر حکومتونو کې کړو، د طالبانو له لومړۍ دورې نه دا زده کړې ده چې اوس دوی له طالبانو سره اړیکې سمې ساتي.
او دا اړیکې تاسو مخکې د استخباراتو ریاست سره د همکارۍ خبره هم وکړه. عملا په استخباراتي جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، فکر کوي چې د طالبانو حکومت او هند همکاري سره کوي، څه مثالونه یې شته؟
بالکل، دا مثالونه خو به ښکارا نه وی، ولی د استخباراتي همکاري په اړه باندې ماته تایید شوی دی. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکو د دې تایید راته کړی دی چې هند له دوو ادارو سره د هند حکومت ډیره کوي او نږدې اړیکې لري. چې یو اداره د دفاع وزارت دی، دومه اداره د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست دی، دریمه خبره چې دا هغه دوست د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خوښه دا هڅه پیل شوې ده چې دوی له یو بل سره نږدې شي. نو د کی شک نشته چې دوی تبادله سره کوي، او د طالبانو له لوري دا ډاډ ورکول شوی دی چې هیڅ یو ترګر ډله، هیڅ یو هغه د هند غلیم چې هغه د هند امنیت وګواشي، هغه ته به دی په افغانستان کې ځای نه ورکړي. دا ماته رسمان د طالب لوړ رتبه چارواکو له لوري ویل شوی دی. نو دا ښکاره خبر دې تیم رسې له یو بل سره ستا.
او ستاسو د معلوماتو لمخه دا همکاري د دوی ترمنز لړمحاله تاکتیکی همکاري ده او استراتیژیکا او دوامداره ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا لړمحاله، ځکه هند پر لړمحاله سیاست باندې عقیده نه لري. او د هند یو بل اړخ دا دی چې هند کله هم په ممالکو کې ودغه سي اورونو تلمن نه وی، لکه زموږ بل گاونډي یا نور گاونډیان چې وی. د هند ستراتیژي بدله د نو ملګرتیا به اوږدوي. او بل دا چې طالبانو ولی هند ته ځان نږدې کړی دی، داغه یو علت دا ښکاره کیږي چې په تیر کې طالبان له پاکستان هم تجربه لري، او د افغانستان نورې تجربې مرته پرتې دي چې تر دې ربریده پورې د پاکستان په پاکستان باندې افغانان اعتبار نه کوي. او پاکستان په تیر وختونو کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې نه طالبان او نه تر دې ربریده پورې افغانان ورته یې نو. دا یو بل علت دی چې د پاکستان مخالف ته ځینې طالب چارواکي نږدې د سویا طالبان د حکومت په شکل باندې نږدې شوی دی. نو په بیلابیلو برخو کې د دوی مرستې روانې دي. حتی یو نوی قرارداد ډیر تازه شوی دی چې جزئیات به په خپل وروسته طالبان اعلان کړي د هند حکومت سره. نو دا اړیکې د اوږده مهال دي، د لند محل اړي کې نشکار کیږي او اړي کې د یو بل هیواد پر ګټو باندې ولاړ دي. هغه دلته په افغانستان کې مرسته کوي له افغانانو سره په بیلا بیلو برخو کې او دوی په دغه په خلاف باندې د هین خلاف هیڅ وی ډلې هیڅ وی تر هغه دی ډلې ګوندو کاست ځای نور کې په افغانستان کې.
مننه. او یو لاند پښتنه په پای کې کتا سو هم لاند جواب راکړي چې د پاکستان او طالبانو دوستي آیا نور پای تر رسیدلې او ځای د هند ملګرتیاني ولي
د طالبانو کې فرق دی. ځینې طالبان له بعد مرغله اوس هم په پاکستان کې جایدادونه لري او پټ سفرونه کوي او ډیره برخه اوس په دې پیسې ودی چې طالب پاکستان د دوی دوست دی او پاکستان همیشه په افغانستان کې جګړه ته لمن وهلې دا او دا علت دی چې تر ډیره برید دوی اوس له پاکستان را بیل سوي دي او غواړي چې په مستقیل ډول باندې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې وساتي چې په هغوی کې هند هم شامل دی.
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د چارو شنونکي میرویس افغان و چې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو یې خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربی اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 تریلیون موافقه لاسلیک شوه. سپینې مانی د دغو موافقو ارزښت تر $2.5 تریلیون پورې اټکل کړی خو تر اوسه د ټولو د معاملو او موافقو جزئیات نه دي څرګند شوي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د خلیج عربی هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په پای کې سپینې ماڼۍ وویل چې د دې سفر په لړ کې امریکا د خلیج له درو عربی هیوادونو سره د څه باندې $2 تریلیون معاملې کړې دي. د خلیج د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ سفر د پانګونې له نظر ریکارد او بیساری و. سپینې ماڼۍ په خپله ایکس پانا کې لیکلي چې له عربي هیوادونو سره د امریکایي شرکتونو قراردادونه به د لا خوندي او سوکاله راتلونکي لاره هواره کړي. د سپینې ماڼۍ پر اساس ځینې قراردادونه اعلان شوي او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له متحده عربي اماراتو سره د $1.4 تریلیون په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو د لوی کمپاس یا محوطې جوړولو پلان هم شامل دی. دغه کمپاس به له امریکا د باندې په ابوظبي کې جوړی شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ دا تړونونه د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې لاسلیک کړي دي. دا تړونونه په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ د هوایي چلند، انرژي او په نورو صنعتي برخو کې پانګونې هم رانغاړي. د ترامپ هدف دا دی چې بهرنۍ پانګې راجذب کړي، څو د امریکا کورنۍ تولیدي سکتور بیرته راژوندی کړي او د خلیج درې هیوادونه غواړي په تیلو پورې تړلي اقتصادونه متنوع کړي او د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ ته سرعت ورکړي. د متحده عربی اماراتو لخوا د لاسلیک شویو تړونونو تر ټولو مهمه برخه په ابوظبي کې په 10 مربع میله مساحت کې د مصنوعي ځیرکتیا کمپاس دی چې د ای آی معلوماتو د مرکزونو لپاره به 15 گیگاواټه ظرفیت ولري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي دا نوی ای آی کمپاس به چې له امریکا بهر تر ټولو لوی دی د امریکا د لویو شرکتونو او پرمختللیو محاسبوي سیستمونو کوربتوب وکړي او د نړۍ جنوب ته به خدمات وړاندې کړي. د بلومبرګ د راپور له مخې ترامپ دا هم ارزوي چې متحده عربي اماراتو ته تر 2020 کال پورې هر کال تر 1500 د نووادا د لوړ ظرفیت HSL چیپونه صادر کړي. د دې چیپونو 15 مه برخه به جی 240 کمپنۍ ته ورکړل شي چې په متحده عربي اماراتو کې ډیره ده.
له خبرونو ور اخوا
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي خو له هغه مخکې وروسته راپور لرو. د پلازمینې کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي غږیزې ککړتیا له دوی څخه خوب او آرام اخیستی دی. د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبر ورکړی او وایي ځینې نور تر لاس لاندې دي خو خلک شکایت لري چې غږ ځواک څخه نه په کور خوندې دي نه په ښار کې.
د کابل احمدشاه بابا مینا بود خاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونه نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکترانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور دروغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ دې چې په کورو کې مریضان لري نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نه شي کولی دې چخ ماچوک نه، نو دغه مدني اوبو والا چې دو دومره غټ لس فکر لګولې چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه ده نیولې. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، همدا چغې شروع کړې وي، دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري، وای
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دا مستونزه ډېره غټه او جدي ده. خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره حتی سړی ځي موبایل خبرې کوي په ښار کې، نو ته نشي کولی چا سره په موبایل باندې خبرې وکړي. د دې غږیزې ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، ځکه هلته دغه لوډ سپیکرونه چې دي دا ځای په ځای چالان دي په هر لسې کراچۍ باندې، او دا کراچۍ د ښار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا د چې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا د چې رش جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی وایي په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانی
که ما داریم تمهل په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان مخه د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبول شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناست وکړو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نو موړی په دې برخه کې د خلکو په همکاري هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښار والی مخکې په خپله ویب پاڼه لیکلی وه چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي، او که ټول هم شي د توکو پلورونکي یې بیا بیا پیري. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت، او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغېزې پرې باسي، او که مخنیوی ونشي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا ورباندې چارواکو سره دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو او دار شو.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله دی ورور د پاکستان ظلمونو ته وګورئ، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر د ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لسروزی کیږي پراتی د چا پینځل لسروزی کیږي پراتی نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بی عزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوکې تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ قدر مون او درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درس موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برترو غوړ او صحت مند او سړي او صحت چې مې بم پتن مې درنو کولای زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو خوشو کولای زده کوونکو زموږ تاسو دنن وزي درس موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزي د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکو د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او پراتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده درنو کول لیست د کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوان او قربان او د یو چا څخه اوریدلې وي خو شاید د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د میرمن څوک و چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده شربت کوله شربت کوله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه لولو چې میرمن شربت کوله په خپل په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل درنه وګورئ د کوونکو کله چې په 1980 کال له دخل سیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنه په دغه وخت کې وویل چې د هغې او د هغې وروڼه دي ته مجبوره شپله ترڅو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو وګللی زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپیژنده سول د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حقله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دوی پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېژل سو، تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کمپونه کې دي د هغه څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولی د خبر کې د دې لامل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي، نو درنو سکون کو لولو چې مخې ته څه کیږي. شربت کولی په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیسته، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ یو افغان میرمن د خپل نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخوشي. یعنی درونو زكون کو کل چې دا عکس واخستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پوری سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بل اخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه و. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بل اخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغان نجلی په نامه سره یې جده، چې دغه مخال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصوم عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ و، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلې وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوسټ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نېټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشه په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي، نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټول د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل، او د خپل عکس په اکلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دا عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستون کې چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې را څخه عکس واخسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوی و او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر شول، نو میرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوس کچېرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښ کړلې، او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده، او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله، او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه کومه نېشنل جیوګرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست، او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ، او همچنان درنو زده کوونکو زمرا ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من یم چې په څه پوه سوي یاست. تر بل داسې تر څه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومني ترنو څخه کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. د ژوند چارې به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته شیخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسې په همدغه لوست کې ور باندې وپوهیږو. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوستو راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لار شوني، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسې د هغه څخه ګټه واخلي او په د قطو لیول تاسو تر ورته وژونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي. چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري، یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري د باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې د باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي، د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابله او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نسی، هغه سم دي. یعنی تاسو خپل ورتیاوي، تاسو خپل ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونه ومنئ، چیلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخته ولاړ سي، د هغه سره مقابله وکړئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې به تاسو سره مرسته کوي تر څنګ شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړئ، یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندېښنه ولري. ځین وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې دغه کار یا د تصمیم پایله منفي وسی، دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ ذهني صحت ته دا وده ورکوي اعتماد مثبت ځان عزت سره تراوړ یعنی تاسو چې کله اعتماد خپل ځان باندې ولري مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړي او په د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي په اسانۍ سره کولای شي هغه ستونزې حل کړي او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ نو دا د باور د لودلو لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ راځو ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کو یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کو تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي خپل هغه ورتیاوي خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته تاسو هغه وپیژنئ هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري تاسو هغه کار سرته ورسوي دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي دا طبي خبره ده کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې د پاغه کې مهارت لري په طبي ډول سره یو ډول باور پر د باندې د خپل ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ په منفي فکرونو او شکونه کې تاسو مه پاتې کیږئ منفي فکر شک د ځان لري کې د خپل ذهن لري کې د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسترولو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسترولئ خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ کوچني هدفونه وټاکئ ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته به تاسو کولای سي ورسیږئ دا نور هم تاسو باور زیاتوي کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکي کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ دا تاسو اعتماد در زیاتوي تاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای سي تاسو خپل ځان هدف ته رسولای سي دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای سي ځکه اعتماد زیاتیږي کله چې اعتماد زیات سو انسان کولای سي چې هر ډول هدف چې هغه لري هر څومره لوی هغه هدف کو اوس به هم کولای سي هغه هدف ته ورسیږئ هدفونه درلودل او د هغه اهداف ترلاسه کول دا نور هم د باور در پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي د خپل ځان سره مهربانه اوسئ هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني د خپل نیمګړتیاو سره د خپل تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني دا ومني چې وو تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته دا ومني چې وو تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه برعکس کله چې تاسو دغه ومنل برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه یا دغه نیمګړتیا څخه وتښتئ د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کړئ تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي هغه تاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې تاسو ترڅنګ دي دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ کله چې تاسو شخوار او اخري ورزش وکړئ خپل بدن ته پاملرنه وکړئ دا تاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسمه تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي خپل بدن ته پاملرنه وکړئ هر ورځ ورزش وکړئ سم خواړه اخري ښه تغذیه وکړئ چې کله تاسو فزیکی روغتیا شوسئ نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی، هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کا هغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي، تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ښه اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي، او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیرېدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړل، او مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس چې بیا هم دی ویني او بلې مزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري، خدای مو منځ.